نه تر ننه پورې محکمې ته لس دوسی ورغلي چې اتلسو تورنو پورې اړه لري او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 میاشتو څخه نیولې تر 8 کالو او 6 میاشتو پورې قید شامل دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 12 بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دی ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اوربند نه کوه. ډونالد ترامپ دا خبره پرون په سپینې ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سکاټ موری سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. ترامپ زیاته کړې چې طالبانو خپلې تیروتنې ته اورپام سوی دی. په کندهار کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 2 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې په دې چاودنه کې چې تیر ماښام په سپین بولدک ولسوالۍ کې سوي 15 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کابل پولیس اتلس تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د پلازمینې کابل د مختلفو ولسوالیو څخه نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې پر دغو کسانو د قتل، غلا، جنسي تیري، د امن نظم د ګډوډۍ، د غیر قانوني وسلو ګرځول او داسې نور جرمونو تور دی. د روزګان د کرنې ریاست سږکال په دې ولایت کې د وچو لندو میوو د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي. دغه ولایت د کرنې ریاست سرپرست سمیع الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورو کلونو پرتله یې کرنیز محصولات 8% لوړ سوي دي، خو دی د بزګرانو هغه شکایتونه مني چې وایي د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر موافقه وکړه چې یو شمېر امریکایي ځواکونه په سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو کې ځای پر ځای شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر وویل چې دا اقدام د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له غوښتنې سره سم سوی دی څو خپل هوایي او مدافع هوایي سیستم پیاوړی کړي. مارک اسپر زیاته کړه چې د دې ځواکونو ماموریت به دفاعي وي. په یمن کې حوثی یاغیانو اعلان وکړ چې پر سعودي عربستان د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه درولې دي. د حوثیانو د عالی شورا مشر مهدی المشاط پرون ناوخته وویل چې د سعودي عربستان پر ضد حمله درولې دي. د زیاته کړې چې اوس د ریاض د مثبت ځواب په تمه دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تر اوسه د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. او د عراق کربلا ښار ته څیرمه د یوه بس تر څنګ چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلې دي.
دوستانو په همدې سره دا خبر د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کارمن وړاندې کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی و منی. زاد الله فيه ماتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د خرڅلاو په تور څه د پاسه لس کسان هم نیولې دي. دا کابل د امنیت قمندانۍ ویان د فرامرز فردوس ازادي رادیو ویل ل نشي موادو سره د مبارزه پولیسو د سنبلې د میاشي پر 15 نیټه د کابل خار په 15 ناحیه کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه او د دې کارخانې څخه 155 لیټر شراب هم ترلاسه کړل. خاغلی فردوس زیاته کړ چې پولیسو په څو نورو بیلابیلو عملیاتو کې د کابل ښار له څو ناحیو څخه د نشي موادو د خرڅلاو په تور 14 کسان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. په سرپل ولایت کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد وسوځول شول. د سرپل ولایت امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د نشي موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل د نشي مواد سره د مبارزه پولیسو د تیر یو کال په بهیر کې په څو ولسوالیو کې څه د پاسه 1.5 ټن نشي مواد لکه هیروین، خیخه، تریاک، چرس او شراب نیولې دي.
19 نفر قاچاق براره که
موږ نولس واړه او لوی قاچاق کوونکې نیودي او د دوی دوسیه مو د یو نیم ټن نشئی موادو له اسنادو سره یو ځای عدلی او قضایی ادارو ته سپارل دي.
له قاچاق کوونکو سره یو شمیر وسلې او موټرونه هم نیول شوي او عدلی او قضایی مرکز ته سپارل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند اتل مبارز ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 23مه نیټه د جلال آباد ښار په 15مه او 9مه ناحیه کې 226 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول. دغه ډول پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال 26 کیلوګرامه 400 او 15 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. لا کابل ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 23مه نیټه د کابل ښار له 15 ناحیو څخه 211 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د شپږم ځل دی چې له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نیمروز ولایت پولیسو نږدې 30 کیلوګرامه نشئی مواد له قاچاق کوونکو او خرڅونکو سره یو ځای نیولی دي. د نیمروز ولایت امنیت قومندان علادات فدایي ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې 25 کیلوګرامه زیرمه شوي تریاک ونیول، خو د دې پیښې په تورې څوک نه دي نیولي. دغه ډول د نیمروز ولایت پولیسو په زرنج ولسوالۍ کې د نشئی موادو 15 خرڅونکي له 4 کیلوګرامه نشئی مواد سره یو ځای نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب شمت کړی دی. د کورنی چارو وزارت په تیر شپږ میاشتو کې د نشي موادو د قاچاقونکو $300,000 ضبط کړی دی.
پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی دی.
زموږ د ګران ولسوالۍ کې هم د مکر تر سره دوه پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شوکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي.
دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې مزدوري کول څه حکم لري، په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د هغې تجارت هم ناروا، د هغې پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي.
د تورپیقي په نوم یو معتاد مېرمنه وایي چې اوس یې درملنه سوې او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
هغه وخت خلک مانه نفرت کوله، زه خپله د خلکو نومې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم، یوازې د موادو کوښښ مې کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګری ملتونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی د افغانستان بانک په همکاري له نشي موادو څخه لاسته راغلو پیسو او حوالو د لیږلو مخه نیولې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې $300,000 ضبط کړي دي. مالی کارپوهان بیا د حوالې سیستم خوندي نه بولي. دوی وایي چې د حوالې سیستم د افغانستان مالی نظام ټکنۍ کړي او له نشئی موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو ته لاره واره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نه کولانې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی د پیسو د سپینولو د مخنیوي او افغان دولت د مالی ادارو پیاوړتیا د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو لپاره یو اړتیا بولي. یو ان او ډی سی وایي چې دا اداره له افغان دولت سره همکاري کوي چې د پیسو له سپینولو سره مبارزه ګړندۍ کړي او د ترهګرو د مالی سرچینو په وچولو سره د دې ډلو د فعالیت مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری وای افغان دولت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د کاچاکونکو 400,000 امریکایي ډالر ضبط کړی دی. خغل یادګاری زیاتوي چې دا پیسې پر حوالو باندې د سارنې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. پیسې په دوه ډوله حواله کیږي، یو دا چې د صراف له بانکي حساب څخه استول کیږي او بل دا چې یو صراف یې یو ولایت څخه بل ولایت کې بل صراف ته حواله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د افغانستان بانک له استخباراتي څانګې سره اړیکې لري. کله چې له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي پیسې بانک ته ځي، نو د محکمې د حکم پر اساس هغه بانکي حساب تړل کیږي او پیسې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ بانکي حساب ته ځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د سږنی شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې دې مرکز د نشئی موادو له تورنو کسانو څخه څه د پاسه 800,000 افغانۍ او څه د پاسه 8,000 امریکایي ډالر ضبط او افغانستان بانک ته سپارلی دي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او مالی کارپوه خان افضل هډوال د افغانستان بانک قوانین او سیستم د باور وړ بولی، خو د حوالې پر سیستم باور نه لري او وایي چې دا سیستم ډیر ستونزې لري.
یو هغه حوالداران دي چې ستدي د هغوی دوامدار نظارت کیدلی شي، بیا یو تعداد ډیر زیات حوالداران شته چې هغه ستپ نه دي. په غیر هغه کیدای شي چې هغه چینل استعمال شي، ولې دا وطن افغانستان به نه وي. دغه خو نه په دې منطقه کې په مجموع کې په ټوله دنیا کې شته دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش د ځانګړي ادارې یا شګار د راپور له مخې طالبان هر کال له نشئی موادو څخه څه د پاسه 200 میلیونه او نړیوالې مافیایي ډلې بیا 500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي، چې د دې پیسو ډیره برخه د ناقانونه مالي سیستمونو له لارې له یوه لاسه بل لاسته استول کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د تورو پیسو او افغانستان د مالي سیستم په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو څخه 400,000 ډالر ضبط کړي دي او اوس غزنی ولایت ته ځو او هلته د بنګو د کښت په اړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د غزنی ولایت په ډیری ولسوالیو کې بانک کرل شوی او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک د چرسو د کاروبار لپاره دې ولایت ته راځي. د غزنی محلي چارواکي هم د بنګو کرل مني، خو بزګرو ته سپارښتنه کوي چې د بنګو پر ځای یې له هغو زراعتي اسانتیاو څخه ګټه واخلي چې دولت ورته برابرې کړي دي. د غزنی ولایت مدني فعالان بیا په دې ولایت کې د چرسو ډیروالي اندېښمن کړي او وایي چې که دولت مخه ونه نیسي، کېدای شي چې د بنګو کرل د نورو نشي بوټو کښت هم لاره واره کړي. په دې اړه په غزنی کې زموږ د همکار حبیب رحمان تاثیر راپور واورو.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې سل په سله زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالیو ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې یخي دي، په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورڅې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هاند د مکر تر سرحدو پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هاند تر 80 تر 100 تر 80 جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو، خو بریالي نسبو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي، نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکمرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي، هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چیرته مخنیوی ونسي طبیعي خبره ده سي د نورو مخدره توکو لکه د تاریاکو کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کیږي، نو ځکه یې کښت زیات شوی دی.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس اسلام له نظره د نشي مواد په برخه کې د مزدوري موضوع ترازو. د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته کوکنار کل کیږي او یا هم د نشي موادو کارخانې فعالیت کوي، په دې سیمو کې ځینې خلک د کوکنارو نیش وهي او ځینې خلک بیا د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي. دا چې په اسلام کې د کوکنارو نیش وهل څه حکم لري، څوک چې د نشي موادو په کارخانو کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، د اسلام دین دغه ډول مزدوري ته په کومه سترګه ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په مجموعي ډول څه ډول مزدوري روا بلل کیږي.
مجموع کې اسلام کسب و کار ته اجازه ورکوي. الله رب العزت د کسب و کار معنی نه ده او نور تجارتونه هم روا دي، نو په دې کې باید په صداقت سره کار وکړي. یو تجارت ده چې د تم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه تاجر چې هغه صادق وي په خپل معامله کې کذب نه کوي، دروغ نه وایي، غلطي نه کوي د چا سره د چا سره، نو دې تاجر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صادق تاجر، نو د قیامت په ورځ کې د انبیاو په ډله کې حشر کیږي. اسلام د هغې معنی نه او د هغې کې غداری نه، ناروا پکې نه، دغه ټول معاملات د اسلام له نظره دا جواز لري. د تجارت، مزدوري، دا ټول جواز لري، هېڅ کوم مشکل نشته.
په اسلام کې د کوکنارو په کښت او کرونده کې یا د نورو مخدره موادو لکه د چرسو د دغو په کښت او کرونده کې کار کول یا د هغو نیخ وهل، دا څه حکم لري؟
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه څه چې نشاور دی هغه حرام دی. نو د دې کرل لکه چې دوی نیش ورته وهي، د هغې شودې راوباسي، بیا د هغې نه پین جوړوي، یو انسان ته ضرر رسوي، د هغې صحت ته، د هغې ټول عمر بربادوي، دا جواز نه لري. کار کول د دوی په کرونده کې او یا نیخ وهلي دا مطلق ناروا ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څوک چې اوبه راوباسي یا دا نیش وهل او دا جوړوي او دې په زمن کې بل چاته وړي، هغه څوک ناچاته چې وړل کیږي او خریداري د دې خرڅون کوي او د دې پیسې، دا په مطلق ټول حرام دي. نو کله چې دا ملعون شو، نو د دې تجارت هم روانه ده، د دې په کرونده کې کار کول هم جواز نه لري.
څوک چې د نشي موادو په کارخانه کې کار کوي او نشي مواد جوړوي، بیا په دغو موادو باندې خلک اخته کیږي، دغه سی کار کول په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قران عظیم شان کې صراحتا مکتئ فرمایي چې په نیکو او په روا کارونو کې خلک سره همکاري وکړي، او چې کوم ناروا وي په هغه کې تاسو خلک سره همکاري مه کوئ. دا یو ډول همکاري ده. نو کله چې ته په شرکت کې کار کوي، د هغې سره د معاونت وکړه، د هغې سره د کار وکړه، نو دغه د قرآن صریح آیت ده چې الله تعالی موږ منع کړي چې دا ناروا ده. چې کله هغه شی ناروا شو، د دې فابریکه کې کار کول هم ناروا دي، د هغې سره کومک کول هم ناروا دي.
زموږ څېړنې ښیي چې ځینې کسان چې د نشي موادو په فابریکو کې په کارخانو کې کار کوي، هغه خپله هم په نشو باندې اخته کیږي. یو څوک چې په لوی لاس ځان په نشو اخته کوي، دا په اسلام کې څه حکم لري؟
الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې تاسو په خپل لاس په هلاکت کې ځان مغورځوئ، چې دا په لوی لاس خپل ځان په هلاکت کې غورځول دي. څوک چې په نشه یي موادو کې یا د هغې فابریکه کې کار کوي، خامخا غم په دې مرز مبتلا کیږي او وخت کیږي او دای مهیرونی وی او پودری به تنه جوړی دی. هغه فابریکه کې کار کول هم شریعت اجازه نه ورکي. ولی اجازه نه ورکي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې د محیط په انسان باندې ډیر غټ تاثیر کوي. که یو ورځ اختنه شي بل ورځ اختنه شي په آخر کې دا مجبور ده چې باید دغه معتاد شي او دغه ناروا عمل دی هم وکړي. نو ځکه ګناهګار دی او شریعت ورته اجازه نه ورکي.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر زیات ټینګار شوی دی. په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له مزدوري څخه ترلاسه شوي پیسې حرام دي، دا پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
کله چې د خپل کوکاین یا د مخدره مواد حرام شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مطلق احادیث سره دی غي پیسې لاسته راوړل حرام دي. لکه څوک سیګریټ خرسي، نسوار خرسي، یا پین نشان خرسي، چرس خرسي، دی غي تجارت هم ناروا، دی غي پیسې لاسته راوړل هم ناروا حرام دي. او دغه حرام بیرته مصرفول په دې نیت چې ماته ثواب راشي، ثواب خو به خښتنه، او مصرفول په نورو ځایونو کې شریعت منع کړی، فقها منع کړی. کچری دای په نور برخه لکه جماعت خو بیخی جواز نه لري. دغه نور زاینو دغه همکاری چې کی اغم دی همکاری په صفت کې کی په قواعده کول شي کوي، اما صوابرته نشته. نو کچری دغه انسان دغه حرام اخلی په خپل اولاد نفقه کوي، د نفقه کول په خپل اولاد بادیم د حرامو د شریعت جواز نه ورکي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې حرام اخیستل او د نفقه په عنوان په خپل ماشومان او کورنۍ باندې نفقه کول دا جواز نه لري.
د اسلام له نظره د نشي موادو په کښت، تولید او نورو برخو کې د مزدوري په اړه مو له مولوي ګل احمد صدیقی سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د هلمند ولایت ورپکی لاس کال کې چې نشه کوي دا وایي چې د اکادمیرمن له خوا په لښو وخت اسو خو اوس یې درملنه سوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده. دا چې تورپکی ته د نشو له خاطر سره ورستونځي ورپېټ سوي دي، په دې اړه زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
لاس کلنه کې مواد مخدر باندې روکته شولم، په لومړی سال کې چې ځینې مواد مخدر باندې روکته شولم، زما د ترخه مواد استفاده کوله، زه خپل سر می استفاده کوله، بیا سو خپل کور ته راغلم. د مونږ زما پلار چې د مواد مخدر کاروبار کوي، کو چغبري او دغه کوي، د تل خپل کور کې هم د مواد استفاده کوله، دوم زیاب کالونه می استفاده کوله. بیا له کورنۍ څخه جدا شولم، راغلم د امن کور ته، درې کال د امن کور کې ومه، بیا د امن کور نه راغلم، دلته شبخانه کې تداوی شولم. ما هیڅ وخت نه غوښتل چې شبخانه ته آمده نه وم، ځکه ما اورېدلې وه چې کوم کسان مواد استفاده کوي دا هیڅ کله نه روغېږي. ما هم کوښښ نه کوله چې شبخانه ته لاړ شم، ځکه امید مې نه و چې زه روغه شم. بیا څه وخت چې آمده شولم، راغلم، بیا ښه شولم. هغه وخت خلک مانه نفرت کوله که نه کوله، څه وخت چې ما مواد استفاده کول، زه خپله د خلکو نه مې نفرت کوله، د کورنۍ د مور پلار د هر څه نه بېزاره وم. خالي د موادو کوښښ مې کوله، نور هیڅوک سره مې جوړه نه وه. بیا اوس چې روغ شوی یم، ټول خلک ماته احترام کوي. هغه وخت چې دلته بستر وم، د ناروغ په نوم یادېدم، اوس د کارمند په نوم باندې یادېدم. دغه ماته افتخار ده، ځکه چې زه دلته راغلم، تداوی شولم، پاس له ډېر تغییر مې وکړ. زما په ژوند کې ډېر تغیرات راغله. بیا هغه وخت ما خپل ډېر کوښښ کوله چې ښه رفتار وکړم، دغه وکړم، نو هغوی هم ډېر کوښښ کوله چې زه باید وظیفه ونیسم، دلته ماته د کار وظیفه پیدا شي. بیا هغوی ډېر کوښښ وکړه، ما هم ډېر کوښښ وکړه، بیا زمینه راته برابره شوله. په میاشت کې مونږ ته 2000 تنخواه راکوي. تر اوسه پورې زه اوس شبخانه کې اوسېدلم، اوس هم شبخانه کې اوسېږم. بیا له دې وروسته اخته ځم، له دې ځای نه کور نیسو، کور مې نیولې دي، شپږ 1000 کراور کوم. نو خوشحاله یم، ځکه معاش مې دومره کېږي چې هم زما خرچ مصرف پسي، هم د کور کراوسي، هم خپله بیا راتلی شم وظیفې ته چې وظیفه وکړم. یعنې کوم کار چې اوس کوم په همدغه کار باندې هم خوشحاله یم، خو کوښښ کوم له دې کار نه ووځم، پرمختګ وکړم، ځکه چې زه غواړم یعنې کوم کسان چې افغانستان کې خزینه ده، که نارینه ده چې مواد استفاده کوي، دوی ته یو کامیابي الګو شم. یعنی دوی هم وکولی شي، کوم کسان چې ما غوندې ناهیلي دي، ناامید دي، چې یعنی دغه مواد څوک استفاده کوي، علاج یې نشته، چې دوی ما وویني، وګوري، بیا باور یې راشي چې واقعا هر څوک چې مواد استفاده کوي کولی شي چې جوړ هم شي. برته
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړي او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولې پخوانی میراو له کاره ګوښه کړ، ولې بل میراو وټاکه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده د موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ده بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجای مو گورم؟
وی گورا خو پا بوجایو که سیخ موهی چی سوری کیگی.
که بوجای سوری کیگی کستا قاچاق رسوا کیگی.
چشای قاچاق؟ ده چشای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشای مواد چی ریدی؟
تو اس پولیس غلاوه ها؟
کماندان صاحب خدای دې نکي، ولی به مو غلاومه؟
ای روین دې را بار کړی دی بیا وای چې کیمیاوي سره ده؟
کماندان صاحب
بس بس ډېر خبرې وکړه بشیرا.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
کماندان صاحب ای روین تاسو واخلی خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډیره خبرې مه کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګنده اوسه مهرباني کور دې واه.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسونی ولې؟
او پولیسونی ولم.
نو څه خبره وا ولې ونی ولې؟
لکه ایروینی را سره ونی ول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
خا خا د ایروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یو خبره مې درته کوله.
خو څه دې راته ویل؟
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا ځله هم بیرته را خوشی کېدم. تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه را خوشی شوم، بیرته میراوي راکئ.
هو را خوشی خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیس ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشی شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشی شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تاهیرویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا دې اورم خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه